دا مشال رادیو د وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د دسمبر 12 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د امریکا لخوا مالی بندیزونه د زده کوونکو اتحادیې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمې او پر دې سربیره د خبرونه په درشل کې یو شمیر نور ریپورټونه هم درو. خطرار سره وړاندې وارکو منور شاته چې د دې مهال خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی امریکا د کراچۍ په پخوانی پولیس افسر راونوار بندیزونه لګولي. په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه وايي په باګرام هوایي ډګر برید په شا تمبول شوی او د امریکا ولسمشر ټرمپ وروسته خبرداري ورکړه چې په امریکایي انتخاباتو کې لاس وهنې ډډه وکړي. د خبرونو تفصیل د امریکا د خزانه وزارت د کراچۍ په پخوانی پولیس افسر راونوار بندیزونه ولګول. د خزانه وزیر سټیون منوچن پرون د انساني حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت ویل چې امریکا به د خلکو زورول، تختول، جنسي تشدد، قتل او د بیګناه وګړو خلاف ظلم نزغمي. د یاد وزارت په پانه د راونوار په حواله ویل شوی چې د رپورټونو تر مخه د خپل کار مودې پر مهال یې 190 جالي پولیس مقابله کړي چې پکې د نقیب مسعود په شمول له 300 څخه زیات کسان وژل شوي دي. د امریکا خزانه وزارت وای راونوار په کراچۍ کې د پولیسو او مجرمانو د یوې داسې شبکې مشري کوله چې له خلکو د باتې اخیستو په زور د ځمکونیولو نشئی موادو د خلکو په وجنو تورنه و. د یاد وزارت په وینا په نوموړي ځکه بندیزونه ولګول چې د انساني حقوقو په سرغړونو کې نیخ په نیغه او یا هم په غیر مستقیم ډول ذمہوار دي. د امریکا د خزانه وزارت د راونوار په ګډون د یو شمیر نورو هیوادونو په 13 وګړو هم بندیزونه لګولې دي. د راونوار خلاف په کراچۍ کې وروسته له هغې مقدمه درج شوه چې د 2013 کال په جنوري کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې وروسته ادعا وکړه چې هغه ترهګر و او په پولیس مقابله کې یې وژلې. خو وروسته تحقیقاتو دغه ادعا ناسمه ثابت کړې او هغه له نوکرۍ لرې کړل شو. دغه مقدمه اوس هم روانه ده چې پکې نوموړی په ضمانت له جیله خوشې شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د انضمام پلوي سیاسي ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې چې له قبایلي ولس سره کړې ژمنې دې عملي کړي. پرون د پېښور په پریس کلب کې د پاکستان پیپلز ګوند، مسلم لیگ، نواز، عوامي نېشنل پارټي او جماعت اسلامي مشرانو په دې حق لوي خبري غونډه وکړه. په دغه موقع د پیپلز ګوند یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړي خونزاده چټان وویل
اوس دا د سوچ خبره ده که د دې مرجر نه بعد هم زمونږ د یوت زمونږ د نوجوانانو د پاټه د عوام هغه مایوسي ختمه نه شوله نو د دې انجام به سره وځي. زما په خیال چې هغه به ډېر زیات خطرناکي هم د پاټه د عوامو دپاره نه هم د دې ریاست دپاره.
په صوبا کې د قبایلي سیمو د ورګړولو په وخت حکومت د یوې آئینی ترمیم په ترڅ کې وعده کړې و چې د راتلونکو لسو کلونو لپاره به له قبایلو ټیکس نه اخیستل کېږي او په قومي مالیاتي ایوارډ کې به هر کال 100 ارب روپۍ د دغو سیمو په پرمختګ لګول کېږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت ادعا کوي چې په قبایلي سیمو کې یې د پرمختګ یو شمېر منصوبې ترسره کړي. پرون د پاکستان قومي اسمبلی په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه وکړه چې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو له اتحادیو جوړولو بندیز پورته کړي. قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر خواجه آصف په دې حق وویل
دی وای د زده کوونکو اتحادیې د سیاست نرسری وی او کتا سو دوی پریک دی چې په دوی سیاسي اثر وشي او دوی نظریاتی شي نو سبب دغه کل په دې پارلیمان کې یو ذمہ دارانه کردار ادا کړی شي او په دې سنا سره قانون سازی په کار ده چې په ټول پاکستان کې د زده کوونکو اتحادیو ته اجازه ورکړي شي.
په دې موقع د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان ویل حکومت به د دې لپاره اول قاعده او ضابطه ټاکي چې تعلیمي ادارې د زده کوونکو د اتحادیو له وجې د پخوا په سیر د تشدد نه وساتل شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې میشتو بهرنو ځواکونو ویلي په باګرام هوایي اډې کې نن سهار وختي په یو روغتیایي مرکز برید شوی چې پکې لږ تر لږه 15 تنه جوړ شوی. د قاطع ملاتړ د ماموریت یو ویان مشال ریډیو ته ویل دغه روغتیایي مرکز د سیمې خلکو ته خدمات وړاندې کول چې وسلوالو بریدګرو ورته سخت زیان رسولې. د قاطع ملاتړ ماموریت ویلي په برید کې امریکایي یا اتحادي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. د دوی په خبره افغان ګډو ځواکونو بهرنو اسکرو د بریدګرو حمله په تمبولې او د برید پر مهال د باګرام هوایی اډه خوندې وه. تر اوسه دغه برید ذمواري چا نه ده منلې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د امریکایي حکومت لخوا له افغانستان سره د میلیونونو ډالرو مرستو په دې هیواد کې درغلې سیوا کړې دي. نو موړي دا سرګندونه د واشنگتن پوسټ د دسمبر 9 د ریپورت په اړه خپل خبرګون کې پرون له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره په خبرو کې وکړې. په دغه ریپورت کې د افغانستان د 13 کلنې جګړې سره نیخ په نیغه واسطه لرونکو کسانو د مرکو په اساس ویل شوی چې دریو امریکایي ولسمشرانو یعنی جارج بوش، باراک اوباما او ډونلډ ټرمپ د دې جګړې په اړه امریکایي ولس ته دروغ ویل دي. په دې اسنادو کې د حامد کرزي ذکر هم شوی دی چې نوموړی د تر 14 کلونو پورې د افغانستان واکمن ولسمشر پاتې شوی. نوموړی دا رد کړه چې ګنې په دې موده کې یې په خپل کوم ناسم کار کړی، خو په خپل حکومت کې د شاملو چارواکو د درغلیو ردونه یې ونه کړه. د امریکا لخوا افغانستان ته د ورکوونکو مرستو په حق له کرزي ویل چې په دې اړه حساب کتاب نه و. نوموړی ویل د خوشاله دی چې داسې ریپورت مخې ته راغلی. کرزي تمه څرګنده کړه چې له دې سره به د امریکایي ولس حکومت سترګې وغړېږي او د افغانستان په اړه خپل رویه کې به بدلون راولي. او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وروسته خبرداري ورکړی چې په امریکایي انتخاباتو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. له سپینې ماڼۍ جاری شوی یو بیان کې راغلی چې پرون د روس د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات پر مهال ولسمشر ټرمپ ټینګار وکړ چې ماسکو د یوکرین شخړه هواره کړي. د بیان تر مخه ټرمپ له روسیې غوښتنه کړې چې د ایران لخوا د اټومي وسلو جوړولو په مخنیوي او د شمالي کوریا غیر اټومي هیواد جوړولو کې د امریکا سره مرسته وکړي. لاوروف دا سفر له هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې په پیرس کې د روس، فرانس، جرمني او یوکرین څلور اړخیزه غونډه وشوه. په کې د یوکرین په ختیځ کې د شخړې د هواري لپاره په تلپاتې او پر امن حل لټولو غور وشو. دا اوتر دې د مدمشال خبرونه اوس درته زموږ خبريال سراج ظهیر د کرنسیو بایو موسم حال وای.
نن د شورو پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.45 روپیه 13 پیسې غستل کیږي او په 1.45 روپیه 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 200 روپیه او په 201 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.98 روپیه 50 پیسې او په 1.01 روپیه 13 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.01 روپیه 50 پیسې او په 2.01 روپیه 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.01 روپیه 50 پیسې او په 1.15 روپیه. او یو افغانی په 1 روپیه 99 پیسې اغستل کیږي او په 2 روپیه 2 پیسې خرڅول کیږي. او 201 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه اغستل کیږي او 208 پیته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتونو محکمې په وینا راتلونکي 24 غنټو کې په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 9 او زیات نه زیات 12، بنو کې 8 او 14، ژوب کې 1 او 10 او کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 8 ډیګری سینټی گریډ وي.
زموږ غلم شال رادیو خاوري پر روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. امریکا د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنی تورن د پاکستانی پولیسو پر پخوانی افسر او انوار بندیزون لګولې دي. د سیاسي چارو یو شنونکی وای
چرته امریکا کې یاد امریکایي انډیوالو او ملکونو کې واجنو کې دا غي چرته اکاونټس په نور داسې اقتصادي چارې وینو هغه به د بیان وکړي کولی شي.
خبر پرتونخوا کې دین زمام لا تر اپوزیشن ګوندونو ویلي چې حکومت د قبایلی سیمو لول سره کړي ژمنه سرته ورسوي.
خلق محسوس کړي وی چې آو د دې مرجر او انضمام په نتیجه کې مونږ ته مطلب چې دا آئینی قانوني عدالتي او سپورت او رعایت ملا شو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې چې په تعلیمي ادارو کې د زکونکو پر اتحادیو لګیدلې بندیزونه لري کړي. د خبر پرته د زکونکو یو مشر وای
ټول چکم دے طالب علم چکم دے هغه په دغه فیصلو کې نه شاملېږي. نوم دا وجه ده چې تعلیمي معیار چکم دے هغه روته رو خرابېږي.
په روان خبرونه کې مو د قبایلی سیمې، پاکستان او امریکا په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته راوړي. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو څخه اورئ. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای سي. دا اپلیکیشن تاسو خپل موبایل، ټلیفون یا سمارټ فون ته ډاونلوډ کولای سي او کولای سي چې د ګوګل انډراید یا اپل سٹور څخه د مشال رادیو په نامه په دغه اپ کې ټول خبرونه واوري. راځو خپل لومړی راپور ته. امریکا د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنې تورن د پاکستاني پولیسو پر پخواني افسر او انوار بندیزونه لګولي دي. دا اعلان په د امریکا د خزانه وزارت د بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت سره وکړ. یاد وزارت د راوانوار په ګډون د یو شمیر نور هیوادونو پر اتلس وګړو هم بندیزونه لګولي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري. د امریکا خزانه وزارت پروند بشری حقوقو د نړیوال ورځ پر مهال په یو خبر پاڼه کې په بشری حقوقو تورونو یو شمیر کسانو بندیزونه لګولې دي. د یاد وزارت پر ویب پاڼه د کراچي په ملیر کې د پولیسو د پخوانی افسر راو انوار په حواله ویل سوی چې نوموړي د خپل کاري مودې پر مهال یو سل نوي جالي پولیس مقابله کړي چې پکې د نقیب الله مسعود په ګډون یې تر 400 زیات کسان وژل دي. د امریکا خزانه وزارت وایي راوانوار په کراچي کې د پولیسو او مجرمانو د یوې داسې شبکې مشري کوله چې له خلکو د کلنګ اخیستو په زور د ځمکو نیولو نشي موادو او د خلکو په وژنو تورنوه. د یاد وزارت په وینا پر نوموړي ځکه بندیزونه ولګول چې د انساني حقونو په سرغړونو کې مستقیم او یا په غیر مستقیم ډول ذمهوار دي. په امریکا کې شنونکي ډاکټر محمد تقی وایي چې تر بندیز لاندې کسانو او د هغوی د ملګرو اساسي نه یوازې په امریکا بلکې د امریکا په ملګرو هیوادونو کې هم کنګل سي.
بلعموم خو د دې اقتصادي یا مالی شاخصانه وي چې د هغوی یا د هغوی انډیوالو یا نور د هغوی مرستیالو چرته امریکا کې یا د امریکایي انډیوالو او ملکونو کې هیوادونو کې د هغوی چرته اکاونټس وي نور داسې اقتصادي چارې وي نو هغه باندې د ای بیا نیو کې کولی شي. نو په لومړي ټو کې دا د ټریژری ډپارټمنټ دا غوښته خو د یو سیاسي بیک گراوند یا فور گراوند نوم دا څه کېدې شي چې یو طریقې د پاکستان باندې فشار اوستو په حق له
د امریکا خزانه وزارت د راوانوار په ګډون د برما، لیبیا، سلوواکیا، کانګو او جنوبي سودان پر اتلس وګړو بندیزونه لګولې دي. د خزانه وزیر سټیون ټی منوچن ویلی چې امریکا به د خلکو زورول، تشتول، جنسي تشدد، وژل او د بیګنا وګړو خلاف ظلم ونزغمي. پر او انوار تور دی چې د 2013 کال په جنوري میاشت کې د په مشري پولیسو د جنوبي وزیرستان یو ځوان نقیب الله مسعود له تشتول ورسته له تحریک طالبان پاکستان سره د تړاو په تور په جالي پولیس مقابله کې وژلې وو. د پاکستان په مختلف شهرونو کې تر احتجاجونو وروسته د سند حکومت یو پلټنیز کمیټې جوړ کړه چې هغه په ثبوت ورسول چې نقیب الله مسعود له هیڅ یوې ترهګری ډلې سره تعلق نه درلودي او هغه بې ګناه وژل شوی دی. له هغه وروسته راوانوار پټ شو چې بیا د سپریم کورټ پر فشار بل اخر عدالت ته حاضر شو. خو د 2013 کال د جولای پر لسمه په کراچي کې د ترهګری ضد عدالت راو انوار په ضمانت خوشی کړ. د نوموړي پر ضد اوس هم د نقیب الله مسعود د وژنې مقدمه روانه ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره راټوکېدلی خوځښت پښتون ژغورنې غورځنګ له غوښتنو یوه هم داده چې راو انوار ته د هغه د کړنو سزا ورکړل سي. د پاکستان حکومت پر راو انوار د امریکایي حکومت لخوا د بندیزونو په غبرګون کې تر دې دمه څه نه دی ویلي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال راډیوي موجله
په یوونی مو بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
سباون
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلورنی مو بجو
زموږ غل مشال رادیو ساوري د خیبر پښتونخوا په 400 کې د یو لادر کرلسوی تن خپلوان غوښتنه کوي چې له دوی سره د انصاف وسی. پرم په پیښور پریس کلب کې د 400 لتنګي څخه د مظفر په نوم لادر کرلسوی تن خپلوان او ملګرو خبري غونډه تول چې دغه تن اول لادر کرلسوی او د دوی لډیرو کډاون ورسته بیا د پیښور مرکزی زندان ته اول لجدول سو. دوی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان غوښتنه وکړه چې د خلکو د لادر کول په اړه د امنیتی ادارو په واکه اصلاحات راولي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوس پر راپور کې واوري.
د 400 د تنګي د یو پېټرول پمپ نه د نومبر په 28 نیټه د لادرکشوي موزپر نومي یو تن خپل خپلوانو او ملګرو 13 ورځ په پېښور پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې وویل چې د ډیرو کړاوونو وروسته هغوی ته اوس معلومه شوې ده چې د مومندو د غلنې سره تعلق لرونکي دغه تن د پېښور په مرکزی زندان کې اچول شوی دی. د مظفر ورور په خبری کانفرنس کې په دغه اړه په خپل وینا کې وویل
پاکستان خلک نو په پاکستان باندې خپګی وو او پاکستان سره محبت ساتو چې مظفر نوم یو مظفر او د دې د پټرو کم نه پورته شوی دی په 26 تاریخ باندې او هسپتال باندې چې کوم دی د پاکستان حکومت سره په ساري په سنډوږي دی.
د مظفر ملګری حجی ناصر په خبری کانفرنس کې وویل چې په تنګی کې د هغه د پېټرول پمپ نه دا کس اوچت کړی شوی وو. حجی ناصر وایي دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د امنیتي ادارو په واک اختیار کې دي اصلاحات وکړي چې ولس د کړاوونو نه بچ شي.
کمپورت راځي چې متعلقه دا خبرې چې ستا په دې علاقه کې دا مجرم دی یا ملزم دی دا زوچتو سر زمونږ تاو شوی دی په منګ باندې دومره سخت تیر شوی په منګ په دوی باندې ځکه چې زمونږ یو میلمه او پښتون په میلمه باندې خپل سر ورکړي من په دا په پرون په تاول کې د چته جیل ته شو اغي په داسې پایا کې چارج کړي دي چې هغه د نه منلو دي خدا ټول بے ګنا او بیجا د پرایم منیسټر عمران خان نه دا غوښتنه کوم چې تا ویلي چې زما ټول ادارې ټیکوم دې بار کې اکشن والا دا فورسز دا راونیسه او دا ټیکا
حکومتي چارواکو یا د امنیتي ادارو لخوا د مظفر د لادرکه کولو او بیا روستو د پېښور سنټرال جیل ته د لیږدولو په اړه څه نه دی ویل شوی. خو مشال ریډیو ته د مظفر په اړه د ترلاسه شوی د ترګرۍ ضد د پولیسو د سانګي د اف آی آر تر مخه په دغه نیولې شوې تن باندې د ترګرو سره د مالی تعاون کولو ترڅنګ یو شمیر نور تورونه لګولې شوې دي. خو د مظفر د کورنۍ غړي او ملګري په هغه باندې د سی ټی ډي لخوا لګول شوې د تورونه رد کړي دي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
زموږ غل مشال رادیو خاوري د خبر پښتونخوا د قبایلی زلو هغو سیاسي ګوندونو چې په صوبا کې د فاټا د انضمام لپاره هڅې کړې وې پر 11 جنوري په پېښور کې قبایلی جرګه رابللې ده. دوی وایي په صوبایي او مرکزی حکومت به فشار اچوي چې له قبایلی زلو سره مالی مرستو سره سره په دغو په دغه زلو راتلونکو لس کلونو لپاره هیڅ قسمه ټیکس یا مالیه نه لګوي. په دې اړه نو تفصیل د خالد خان په راپور کې واوري.
دا نه پورس پیخور پریس کلب کې یو خبري غونډه تا دا وینا په محل دا پاکستان پیپلز پارټي جماعت اسلامي مسلم لیگ نواز او عوامي نشر پارټي ځای مشرانو او دا قومي اسمبلی په خوانه غړو وویل چې دا سرتاجیز کمیشن د سفارشات تر مخه د انضمام نه پس کباري ضلعو ته لس کالو د پاره زر ارب روپے خصوصي پیکج او راتلونکو لس کالو د پاره هیسټیک سونه نشي لګولې. خو افسوس چې په دغه سفارشاتو دا تیرش پارسو میاشتو راسی حس عمل اونشو. دا باجاول نا دا پاکستان پیپلز پارٹی مشر او دا قومی اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان اوایل باید چې وفاقی حکومت په قومی مالیاتی کمیشن کې 3% برخه سره سره یو سل ارب روپے د کال کباری زلو د پاره صوبې ته ورکړي.
اوس دا د سوچ خبره ده که د دې مرجر نه بعد زمونږ د یوت زمونږ د نوجوانانو د پاټه د عوام هغه مایوسی ختمه نشو لا نو دې انجام به سره وځي. زما په خیال چې هغه ډېر زیات خطرناک دی هم د پټه د عوامو د پاره نه هم د ریاست د پاره.
دا خیبر ضلع نه دا قومي اسمبلی پخوانی غړي الحاج شاجی ګل افریدی وویل چې دوی په 11 جنوري پېښور کې یو لوی جرګه رابللې او په صوبایي او وفاقي حکومت په دغه فشار اچوي چې قبایلی ضلعو ته خپل حقوق زر تر زره ورکړي. ګنې بیا به دوی د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت یا ناسته کوي. دغه شان د جماعت اسلامي ځای مشر صاحبزاده هارون رشید وویل چې دوی به ټول هغه سیاسي ګوندونه او سماجی ډلې د قبایلی ضلعو د حقوقو د پاره یو ځل بیا راپاسوي چا چې د انضمام د پاره خپلې هڅې کړې وي.
اگر پیکج بانے اصلاحاتی پیکج بانے کم چردی موجودہ حکومت ذمہ داری ہوا کہ پاغی بانے عمل درآمد کرے ہوئے او دا اگی پر نتیجہ کہ دا باجول دا وزیرستان پورے عوام تا اگر لیپ میلاو شوے ہوئے او خلق محسوس کرے ہوئے چھے آو دا دے مرجر انضمام پر نتیجہ کہ مونگا تا مطلب ہے چھے دا آئینی قانونی عدالتی او سپورٹ او رعایت میلاو شو.
خو بیا دا خیبر پختونخوا حکومت او حکومتی گند پاکستان تحریک انصاف مشران ادا کوي چې موجودہ حکومت قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره عملی ګامونه پورته کړی دي او خاصدار او لیویس ته د پولیس درجه ورکول سره سره قبایلی ضلعو ته په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي او دغلته مقامی حکومتونو نظام معرفی کول هم اعلان کړی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو خاوري او زو د زده کوونکو د اتحادیو پر لور د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې چې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو پر اتحادیو لګیدلې بندیز پورته کړي او په دې لړ کې د قانون سازي وکړل چې دا ډول راتلونکي کول هم په سیاست کې برخه واخلي. بلخ حکومت ویلي چې د دې لپاره به قاعده او ضابطه ټاکي چې تعلیمي ادارې له تشدد خوندي وساتل شي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد سراج زهیر په دې راپور کې راکوي.
اسلام آباد کې د نهې پروز د قومي اسمبلی په غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نون غړي کیسو ملک الداس په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو د اتحادیو د بحالۍ لپاره اعلی کمیشن آرډیننس کال 2002 ترمیمي بل وړاندې کړو، کوم چې د نور بحث لپاره اړوند کمیټې ته ولېږلې شو. په دې موخه په دې د بحث دوران اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه وکړه د زده کوونکو په اتحادیو د زیا په مارشلۍ دور کې لګیدلې بندیزونه دې پورته کړي شي. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکخ د قومي اسمبلی غړي خواجه محمد آصف اویل چې وخت راغلی چې دا پارلیمان ته زده کوونکو د اتحادیو د بحالۍ لپاره قانون سازي وکړي. دی وایي د زده کوونکو اتحادی د سیاست نرسری وي او که تاسو دوی پریک دی چې په دوی سیاسي اثر وشي او دوی نظریاتي شي نو سبا به دغه کل په دې پارلیمان کې یو ذمېدارانه کردار ادا کړی شي. نو زه ګڼم چې په دې دی پسندیدګۍ سره غور وکړی شي او په دې سناسه قانون سازي په کار ده چې په ټول پاکستان کې د زده کوونکو اتحادیو ته اجازه ورکړی شي. همداشان له جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر هم غوښتنه وکړه چې ټول پاکستان کې د زده کوونکو د تنظیمونو نه بندیز پورته کړي شي. دی وایي د زده کوونکو د اتحادیو د بحالۍ لړکې خبرې کیږي، نو موږ له دې مرسته کول پکار ده چې د زده کوونکو یونینونه په تعلیمي ادارو کې بحال شي. تاسو وګورئ کله نه چې په مارشلۍ دور کې د زده کوونکو په اتحادیو بندیزونه لګیدلې دي، له هغه وخت د زده کوونکو نه چې کوم نوی لیډرشپ راتلو هغه اوس ناراضي. نو موږ له حکومت غوښتنه کوو چې د زده کوونکو اتحادی دي بحال کړي. په دې موقع د پارلیماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان وویل د دوی حکومت هم غواړي چې د طالب علمانو تنظیمونه بحال شي. دی وایي جناب سپیکر، د زده کوونکو د سیاست بل څوک هم مخالفت نه کوي او نه یې مونږ کوو، نو چرته چې مونږ د دې فائدو ته ګورو هلته به مونږ له دې قاعدې او ضابطې هم ټاکل وي. نو دې لړ کې چې یو تجویز راغی چې دا معاملې د کمیټې ته ولېږلې شي، نو سپیکر صاحب دا دې کمیټې ته ولېږلې شي. لدی وړاندې د روانې میاشتې په نهمه نیټه د سند وزیر اعلی مراد علي شاه د یوې غونډې دوران په دې صوبه کې د زده کوونکو د اتحادیو د بحالۍ اعلان کړی وو او ویلي وو چې د دې لپاره به بل په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کوي. یاد دی په ټول پاکستان کې په کال 1944 کې د جنوري په میاشت کې پوځي واکمن ضیاءالحق په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو په اتحادیو بندیزونه لګولي وو او دریځ یې وو چې له دې تشدد پیدا کیږي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پوهنتونونو له زده کوونکو سره د یووالي تر لاریون وروسته د سند صوبایي کابینې د زده کوونکو د اتحادیو د بحالولو منظوري ورکړې ده. دا چې زده کوونکي په پوهنتونونو کې د اتحادیو بحالولو غوښتنه وکړي او د دې ګټه بچوي. په دې اړه په پېښور کې د مشال رادیو خبریال غلام غوث له مدني فعال او د پېښور او د زده کوونکو له مشر شپې ګیاني سره مرکه کړې او په لومړي سر کې د اتحادیو پر اړتیا غږولې دي.
چې نور د دنیا ټول یونیورسټي چوغوري آی کی د یونیورسټي په سندیکیټ کې او په سینټ کې آی کی خلک وی آی کی د سټوډنټان آی کی موجود وی او چکل د یونیورسټي فیصله کیږي، چکل د یونیورسټي یو غټه فیصله کیږي، کوډو کې فیصله کیږي، آی کی د چکم زده کوونکو د آی هغه نه تاسو کیږي. په پاکستان کې بدمرغه په دغه سندیکیټ کې او په دغه سینټ کې د سټوډنټ اړه څه نه وی، هغه د سټوډنټ اړه خبره شمارل کیږي نه. نو موږ عمدا وکتل چې سلیبس چې کم دی، کریکولم چې کم دی، هغه زوړ دی، هغه زوړ ولې دی؟ ځکه چې سټوډنټ چې کم دی، طالب علم چې کم دی، هغه په دغه فیصلو کې نه شاملېږي. نو دا وجه ده چې تعلیمي معیار چې کم دی هغه رو ترو خرابېږي.
د بندیز خبره تاسو څنګه کوي؟ بندیز څنګه دی؟
یو خبره خدا چې دغه د سټوډنټ یونز لګ پدې ځان پیول پکار دی. فیډریشنز چې کم دی دا سټوډنټ یونز نه دي،
یو د سیاسي غوندونو چې دا کمی لاندینی تنظیمونه دي د ځوانانو دا یونین نه دي
دا یونین نه دي اصل کې یونین څنګه وي زتاس لک د تاریخي پس منظر باندې پرې خبره کول غواړم د سوا چې کله برټیش او نه برټیش په مختلف یونیورسيټو کې د هر یونیورسيټي درې اهم پلرز درې اهم ستون زوی نام د ټونو غټ پلر چې کمیغه سندیکیټي دیم سینټ وی دریم اکیډمیک کونسلی په دې درې وانه کې پکار دا چې د یو سټوډنټ نمائنده هم ناشتي نو مخکې وسیګه چلو چې کب تیر د یونیورسيټي یونیورسيټي اکټو پېښه یونیورسيټي اکټ چکمو هغه به سوچي یونیورسيټي الیکشن بو شو الیکشن کې بچکم کس وګټل کم پرزیدنت بشو ناب سندیکیټ کې ناشته
دا تور نه مخکې خبره تاسو
دا د 30 نه مخکې دا درې اتیا ایم نه مخکې چې کله د سټوډنټ یونینز چې بوونه هغه کې به دا خبره کړي نو یونین به جوړ شو نو چې کله فیصله د یونیورسيټي کې نه آی کې با دغه سټوډنټ چې کم مشربو دی به هغه کې شامل وو اوس موږ ګورو چې یونیورسيټي کې کوم فیصله کیږي هغه سټوډنټ له نمائنده نه فیډریشن چې کوم دی د فیډریشن اس لیګل سټیټس نه او د خاص کر پارټي چې کوم دی پولیټیکل پارټي دا هم ملوث دي چې سټوډنټ یونز بحال نه شي ځکه چې سټوډنټ یون بحال چې بیا یونیورسيټي کې دی سه دی اختیار به ختم شي اوس فیډریشن شته او یونین نشته د دې مثال څه شو چې لکه په ملکي پولیټیکل پارټي شته خو سا پارلیمنت نشته نو پارلیمنت کې بده کینه دې خبره کوي کنه اوس ګورو نو د یو فیډریشن په یو لخر روان دی بل فیډریشن په بل لخر روان دی نو موږ غواړو چې دغه رنګي د سټوډنټ یونیورسيټي کې د سټوډنټان یو یونین جوړ شي چې هغه ټول یونیورسيټي یو یونین ني مختلف فیډریشنز بل خبره ده او بیا د سټوډنټانو ترمنځ الیکشن کیږي او دغه یونین پرزیدنت چې کوم نه منتخب کیږي
په پېښور کې د زده کوونکو یو مشر او مدني فعال شپږ غیانیو چې په پاکستان کې د زده کوونکو پر اتحادیو د بندیزونو په اړه زموږ د خبريال غلام غوث پښتني ځواب ولې
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د خبر پښتونخوا قبایلی زلو یو شمیر پارلماني استادو په اسلام آباد کې د شناخت کارډونو جوړولو قامي ادارې نادره لمشر سره کتلی او له هغه غوښتي چې د یادو زلو د خلکو لپاره د نه یوازې د شناخت کارډونو جوړولو پروسه اسانه کړي بلکې د سیمو د زرګونو خلکو بلاک شناخت کارډونه دي ژر تر ژره او خلاص کړي بلخو د نادره چارواکي وایي د کوم کسانو شناخت کارډونو چې بلاک یا بند دي نو له تصدیق وروسته د هغوی د شناخت کارډونو خلاصولو عمل روان دي په دې اړه نور حال احمد الله راکوي
د باجوړ ضلع نه منتخب پارلماني استاذي ګلداد خان نن د شروع پورز مشال ریډیو ته وویل د سیمې خلکو له خوا به ورته بار بار دا شکایتونه کېدل چې نه صرف د شناختی کارډونو جوړولو پروسه ډیره ګرانه ده بلکې نادرا د زرګونو خلکو شناختی کارډونه هم بلاک کړي دي او کلونه تیرېدو باوجود تر اوسه یې ورله شناختی کارډونه خلاص نه کړل د نوموړي په وینا لومبه خو دوی دا مسله په پارلمان کې راپورته کړه او له هغې وروسته پرون د نهه پورز د باجوړ مومندو خیبر او اورګزی ضلعو پارلماني استاذو د نادرا چیرمن سره په اسلام بات کی ولی دل
زمونږه بزرګونو شته د ګارونو بلاک دي سدي کې مونږه د درېشت په واره او نهشت مونږه په شاملې کې راځي او بیا مونږه سټنډن کمیټي کې نادرا افسرانو راغوستي او هغه چې مونږه دا خبره وکړه چې کوم بلاک شته د ګارونو دي دا غیر طریقه کار ډېر مشکل دی اولنې خبره خو پکې دا ده چې هغه د واټه کسانو کمیټي چې یو کس پکې ننګړې په میاشتو خلکو انتظار کړی بیا وته زمونږه ګورم پورا نه دی تاسو واپس نو سټنډن کمیټي هغه باندې اکشن واغست او هغه خبره رااله د نادرا چیرمن دا پرونی میټینګ کې زمونږه همدغه خبره وو هغه یقیني خاني وکړه چې ان شاء الله بس داسې قسم خبره به زمونږ طرف نه
د ذکر دا چې د دسمبر په نهه ماده قبایلی ضلعو زن سېنېټرانو د سفران لپاره د سېنېټ قائمه کمیټې غونډې څخه واکه وټکړی وو او وینا یې وا چې په خوانی فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو پر وخت حکومت ورسره وعده کړی و چې په سیمو کې به ترقیاتي کارونو سره سره ځایي خلکو ته راپېخ مشکلات هواروي خو یو نیم کال تیرېدو باوجود تر اوسه حکومت خپل ایو واده هم پورا نکړه مشال ریډیو چکلا د قبایلی سیمو اوسیدونکو د بلاک شناختی کارډونو خلاصولو په حق لا په اسلام آباد کې د نادرا چیرمن عثمان مبین سره تماس ونیولو نو نوموړي د خپل مصروفیاتو لوجه خبرې ونکړې شوې خو د ادارې یو بل چارواکي د نوم نخبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل د کوم کسانو چې شناختی کارډونه بلاک دي نو تصدیق ورسته د هغوی د شناختی کارډونو خلاصولو عمل روان دی په پاکستان کې لته رڅو کلونو راهسه خلک او په ځانګړي ډول پښتانه شکایت کوي چې حکومت ورته شناختی کارډونه بلاک کړی دي او دوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي د حکومت د اقدام پر ضد په تیرو وختونو کې یو شمیر سیاسي ګوندونو او په خپل اولسي خلکو مظاهره هم کړی دي
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده
تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. د غرمې دولسمې بجې سوې منور شاه به د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د امریکا د خزانه وزارت د کراچۍ په پخوانی پولیس افسر راونوار بندیزونه ولګول. د یاد وزارت په پاڼه د نوموړي په حواله ویل شوی چې د ریپورټونو تر مخه د خپل کار مودې پر مهال یې 190 جالي پولیس مقابلې کړي چې پکې د نقیب مسعود په شمول له 300 څخه زیات کسان وژل شوي. وزیرستان ځوان نقیب مسعود د 2013 کال په جنوري کې په جالي پولیس مقابله کې وژل شوی و. په خیبر پښتونخوا کې د قبایلی سیمو د انضمام پلوي سیاسي ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې چې له قبایلي ولس سره کړې ژمنې دې پوره کړي. دوی وایي د راتلونکو لسو کلونو لپاره له قبایلو ټیکس نه اخیستل او په قومي مالیاتي اوارډ کې هر کال 100 ارب روپۍ ورکول وعده لا هم نه ده پوره شوې. حکومت وایي په قبایلي سیمو کې یې پرمختیايي منصوبې پیل کړې دي. پرون د پاکستان قومي اسمبلی په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه وکړه چې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو له اتحادیو جوړولو بندیز پورته کړي چې دا راز د زده کوونکو سیاسي روزنه هم یقیني شي. حکومت ویلي دا کار به په دې لړ کې د قاعدو او ضابطو جوړولو وروسته کوي. په افغانستان کې مشت بهرنو ځواکونو ویلي په باګرام هوایي اډې نن سهار شوه وسلوال برید افغان ګړو ځواکونو او بهرنو عسکرو په شاتم بولې چې په کې شپېته عام کسان زخمیان شوي او یو وژل شوی دی. تر اوسه د غبري ځمواري چانه د منلې. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د امریکایي حکومت له خوا له افغانستان سره د میلیونونو ډالرو مرستو په دې هیواد کې درغلې سیوا کړې دي. نوموړي دا څرګندونه د واشنگتن پوسټ د دسمبر 9 د ریپورت په اړه خپل خبرګون کې پرون له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره په خبرو کې کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وروسته خبرداري ورکړې چې په امریکایي انتخاباتو کې لاسوهنې دې ډاډه وکړي. له سپینې ماړۍ جاری شوی یو بیان کې راغلی چې پرون د روس د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات پر مهال ولسمشر ټرمپ ټینګار وکړ چې ماسکو دې د یوکرین شخړه هم هوار کړي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې منور شاه وړاندې کوي. اوس تاسو پام د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداریو پر لور راګرځوم. په اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سیرا ظهیر د دغه هیواد د ځینو ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستي دي. راځي چې ورته غوړسو.
نن د انګریزي ژبې ورسپانو ډان خپلې ادارې کې وایي د ګل پورس د سین حکومت یو بل ډیر ښه ګام پورته کړو چې د زیا په دور کې د زده کوونکو په اتحادیو لګیدنی بندیزونو پورته کولو اعلان یې وکړو او فیصله یې وکړه چې د لړکې به د سین سټوډنټس یونین اکټ کال 2019 مسوده په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کوي. ادارې وایي د لړکې تیر میاشت په سین صوبایي اسمبلی کې د وړاندې کړل شوی قرارداد په نتیجه کې مخې ته راتلونکي دا قانون نه یوازې د سین بلکې د ټول پاکستان لپاره ډیر اهم دی. د ادارې په خبره دی وروستیو کې د زده کوونکو اتحادیو د بحالې لپاره د طالب علمانو لخوا اوازونه راپورته شو چې له قبلې په حکومتونو ډیر فشار راغی. نو په داسې حال کې سند صوبایي حکومت ته احساس وشو چې حقيقي کامیابی اوازې د زده کوونکو د اتحادیو په بحالې کې ده. ادارې اخر کې وایي اوس چې په نوي مسوده کې د زده کوونکو د سیاست نه د لری ساتلو کوم خواهش څرګند کړی شوی. نو دا بداسي وي چې پکې خلکو ته د بسنت د میلي اجازه بغیر د باډیو الوزولو ورکړي شي. نو د سند صوبایي اسمبلی لخوا د سټوډنټس یونین اکټ کال 2019 پاس کولو نو وړاندې په دې ډیر د غور ضرورت دی. جمهور سپن خپلې ادارې کې وایي د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف مخلوط حکومت یو نیم کال تیر شو خو رویه یې تر اوسه د خپلو مخالفینو سره هغه رنګ د تورونو ده. ادارې لیکي که په نړۍ کې وکتل شي نو کله چې انتخابات وشي او یو حکومت جوړ شي نو پر رویو کې بدلون راشي او نوې حکومت او اپوزیشن د عین مطابق په پارلیمان کې د قانون سازۍ مشورو او په پالیسي جوړولو د حکومت معاملات مخ په وړاندې بوزي. ادارې وایي وزیر اعظم عمران خان یو خوا وایي چې په درغلي که ککل یو کسبه نه پریږدي او بل خو د پیښور د چټک بسونو په منصوبه او معلم جبه کیس کې یې له عدالتونو سره تماس نیولې ولې احتساب یې بچ کوي. ادارې وایي چې پر اختیار د احتساب په عمل کې په مکمل توګه غیر جانبداري په نظر راشي او دا عمل د حکومت په ځای د احتساب کمی اداره او عدالت تر سره کړي او له سیاسي بیانونو نه ډډه وکړي نو د سیاستوالو ترمنځ د لریوالي به ختم شي او د پارلیمان اصل جمهوریت کردار بحالي دي شي. له پیښور خبرېدونکو شاباز ورس پڼ خپلې ادارې کې وایي یو خو پاکستان افغانستان مسلم لیگ نن پډاګه کړی چې د پوز د مشر د ملازمت غزولو او یا د چیف الیکشن کمشنر د ټاکنې با نه دوی برخه جوړیږي او نه بل حکومت سره رابطه کوي. نو بل پلو بلاول بټو زرداری هم ویلي چې لومړی به نوې وزیر اعظم وي او بیا به ترمیم کیږي. ادارې وایي کو کتل چې نو دا مسله پاکستان تحریک انصاف په خپل ځان ته جوړی کړي چې د اپوزیشن ګوندونو سره یې سخت رویه او لهجه خپل کړی ده. ادارې وړاندې لیکي لټول لومړی ضروری ده چې حکمرانان په خپل رویو کې بدلون راولي او پارلماني لهجه خپل کړي او د پارټو د مشرانو احترام وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانډ لیکي که په هند کې د شهریت په اړه مجوزه قانون جوړ سي نو دا به د پاکستان د جوړونکو محمد علي جناح د دوو قومونو نظریه سمه ثابته کړي. بلخوا واسټری جورنال د نوو برڅیرسو اسنادو په حواله لیکي چې امریکایي او اتحادي چارواکو له ډیره وخته د افغانستان د جګړې د نوعیت او سمت په اړه شکونه درلودل. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شاو وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د هند د استازو جرګې یا پارلیمان د شهریت په اړه د وزیر اعظم نریندرا مودي حکومت لخوا وړاندې کړل شوې مسوده منظوره کړې ده. د ورځپاڼې په وینا دا به د پاکستان د جوړونکو محمد علي جناح هغه وینا سمه ثابته کړي چې ویلي وو مسلمانان او هندوان دوه جدا قومونه دي او باید چې جدا جدا هیوادونه ولري. د دې مجوزه قانون تر مخه چې په افغانستان، پاکستان او بنگلاديش کې کوم هندوان، سیکان او عیسویان د مذهب په بنیاد زورول کیږي، هغوی به په هند کې په جیلونو کې ناچول کیږي او د هندي شهریت ترلاسه کولو لپاره درخواستونه جمع کولی شي. ورځپاڼه لیکي دا مجوزه قانون له هندي آئین سره په ټکر کې دی چې په دغه هیواد کې ټولو خلکو ته د مذهب نه بالاتر یو شان د حقونو ورکولو ژمن دی. همدا د هند او پاکستان ترمنځ بنیادی فرق دی چې پاکستان یو اسلامي هیواد دی خو هند تل د ټول شموله هیواد ادا کړي او وایي چې دغلته د ګڼو مذهبونو خلک د برابرۍ په اساس ژوند کوي. واشنگتن پوسټ لیکي وزیر اعظم نریندرا مودي ویلي چې د دې قانون سره به د هغو خلکو تسلی وشي چې د هند او پاکستان د ویش پر مهال له یو بل شوکېدلی وو. خو ورځپاڼه پوښتنې راپورته کوي چې آیا د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش مسلمانان د هند له خلکو جدا دي؟ یعنی هند یوازې د غیر مسلمان خلکو کور دی او کدا سی وي نو بیا په هند کې د میشتو 30 کروڑ مسلمانانو مستقبل به سوي. بلخوا وال سټریټ جورنال لیکي د افغانستان په اړه نوی برسېره شوی معلومات زیاتره د امریکا دفاع وزارت ځانګړې ادارې سیګار له رپورټونو سره سمون خوري چې پکې له یو شمېر خلکو سره مرکه شوې دي. خو د ورځپاڼې په وینا په دې اوسنیو معلوماتو کې د امریکایي فیصلو کوونکو د مهمو ګامونو په اړه پوښتنې راپورته شوې چې دوی د افغانستان د شخړې د هواري لپاره پورته کړي او په دې اړه یې ناقدینو ته نوره موقع په لاس ورکړې ده. وال سټریټ جورنال لیکي په دې معلوماتو کې د کلونو راهیسې روانه یو لوی ستونزه داخ کاری چې امریکا په افغانستان کې ثبات غواړي خو په هغه اندازه وسایل یې ورته نه دي ځانګړي کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې ډیموکرات استازو د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د استیزا یا مواخذه لپاره دوه تورونه اعلان کړي دي. دوی ټرمپ له خپل صلاحیتونو په ناوړه ګټه او د کانګرس د کړنو پر وړاندې په خان جوړولو تورن کړي دي. ولسمشر ټرمپ په استازو جرګه کې ډیموکراتانو دغه اقدام یو د سبب للی دي. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په حواله نور تفصيل له سالی محمد سالی خبروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس په استازو جرګه کې د دوو کمیټو رئیسان استدلال کوي چې په نږدې راتلونکي کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ استیزا ته اړتیا لیدل کیږي. د استازو جرګې د قضایي چارو د کمیټې مشر جیرالد نادلر پرون سیشن به وویل هیڅوک حتی ولسمشر هم تر قانون پورته نه دی. موږ ساده اقدام نه کوو، موږ لوړه کړې چې د اساسي قانون دفاع وکړو. د ولسمشر ټرمپ برخلاف موږ پوهیږو چې تر هر څه مخکې مو دنده د اساسي قانون او د امریکا د وګړو د ګټو خوندیتوب دی، ځکه نو نن باید د جدي اقدام وکړو. بلخوا د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې رئیس ادم شیف هم پرون وویل چې په کار ده د ولسمشر ټرمپ د استیزا لپاره انتظار پای ته ورسول سي او رای ورکړل سي. په استازو جرګې کې ډیموکرات استازي ادعا کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 جولای میاشت کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره په ټلیفوني مکالمه کې پر هغه فشار راوستل چې له امریکا د پوځي مرستې په بدل کې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هانټر په اړه تحقیقات وکړي. دوی د اوکراین د انرژي په یو شرکت کې دخیل وو. جو بایدن د امریکا د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید ګڼل کیږي. ولسمشر ترامپ تل ویلي چې په دې مکالمه کې کوم غیر قانوني غوښتنه نه ده کړې او هغه د استیزال لپاره پایل سوی هڅه یو دسیسه ګڼلې ده. ولسمشر ترامپ پرون د سیشن با په خپل ټویټر کې ولیکل چې د اوکرين ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر په وار وار ویلي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې پر چا کوم فشار نه دی راوستل شوی. سپینې ماڼۍ هم پرون ویلي چې د ولسمشر ترامپ د استیضاح په تړاو دواړه تورونه، یو دا چې له خپل صلاحیت څخه یې ناوړه استفاده کړې او بل دا چې د کانګرس د چارو په وړاندې خنډ جوړوي، بیا اساسه دي. که اوس پر ولسمشر ترامپ د ډیموکراتانو لخوا د وظیفوي صلاحیتونو د ناوړه استفادې او د کانګرس په وړاندې د خنډ جوړولو تورونه ثابت سي، دی به درېیم ولسمشر وي چې استیضاح کیږي. که څه هم د امریکا په تاریخ کې اندریو جانسن او بل کلینټن د کانګرس لخوا استیضاح سول، خو دوی بیا هم پر قدرت پاتې سول. تمه کیږي د امریکا د استازو جرګه راتلونکې اونۍ په ټولیز ډول پر ولسمشر ترامپ د لګول سویو تورونو په اړه رایه ورکړي، خو د رایو نتیجه د امریکا مشرانو جرګې ته ځي. وروسته به د ولسمشر د استیضاح پریکړه کیږي، خو له قدرت څخه د ولسمشر ډونالډ ترامپ لرې کېدل ځکه عملي نه ښکاري چې په مشرانو جرګه کې جمهوریت غوښتونکي، چې ولسمشر ترامپ هم د دې ګوند غړی دی، اکثریت دي. له قدرت څخه د یوه ولسمشر د لرې کېدو لپاره د مشرانو جرګې 2/3 برخه رایو ته اړتیا ده.
زموږ غږ له مشال راډیو څخوري له امریکا څخه ځو د چین پر لور. ایف پی خبري اژانس لیکي چې چین په جنوبي او مرکزی آسیایي هیوادونو کې ځکه ډېره سرمایه کاری کوي چې دغه هیوادونه تر خپل اثر لاندې راولي، له میډیا سره تعلقات ښه کړي او داسې ادارې جوړ کړي چې له مخې یې په دغو سیمو کې د چینایي ژبې او کلتور پرمختګ وسي. د دې لیکنې نور مهم ټکي له مجید بابا راواوري.
ایف پی خبری ایجنس د نه په ورس خبرې شوې د یوې سیړنې په حواله لیکي چې په بریا د ایشیا کې چین په اربونو ډالره په دې مخول لګولې چې خپل مثبته صحرا نړۍ تخکاره کړي، خو لا اوس هم په دې هڅو کې ده چې د عام ولس زړونو کې ځای وکړي. ایجنس د امریکا د ورجینیا ریاست د ویلیام اینډ میری کالج د ایډ ډیټا سیډنی د ادارې په حواله لیکي چې چینایي ولسمشر ژی جین پینګ د بهرنیو چارو لپاره د هیواد بجټ د 150 اربو ډالرو نه په دې مخه 80 اربو ډالر کړو چې نړیواله ډیپلوماسي پراخه کړي. د دغه خپور شوی راپور په حواله دی ته وی چې د چین لپاره ولسی تعلقات په دې اړه هر وخت یو مهمه موضوع پاتې شوی چې څنګه د ممکنه غواخونو مخه ونیسي، په هیواد دننه د ناکامۍ او اثر کم نه کم کړي او په سیمه کې د خپلو حریفو پام واړوي. دا جانس په خبره د چین په تګلارې کې جنوبي او مرکزی آسیایي هیوادونه د خپل اثر لاندې راوستل دي. د دغو هیوادونو په بنیادی ډانچه کې سرمایه کاری کول دي او هغوی سره پوزي تعلقاتو سره سره داسې ادارې جوړول دي چې د چینایي ژبې او کلتور پرمختګ وکړي. اجانس دغه راپور نور مهم ټکي بیانوي او زیاتوي چې د چین د اقتصادي تګلارې 95% پانګه په بنیادی ډانچه جوړولو کې مصرف کیږي او یوازې 5% رقم خیریه کارونو او د کرزو په شرطونو کې د نرمۍ په مت کې خرج کیږي. اجانس لیکي چې د چین د بهرنۍ سرمایه کارۍ د بجټ نیمایي نه زیات دا مهال په دوو هیوادونو پاکستان او قازقستان کې مصرف کیږي، ځکه چې د ولسمشر ژی د 1 ارب ډالرو د یوې کړۍ یوې لارې په پروژه او د بنیادی ډانچې د نړیوالې پروژې په لړ کې دا دواړه مهم هیوادونه دي. اجانس لیکي چې د سرمایه کارۍ سره سره چینوس کلتوري غونډې زده کوونکو ته وظیفې ورکول او د زده کوونکو د تبادلې پروګرام هم پیل کړی دی. دې سره سره په جنوبي او مرکزی آسیایي هیوادونو کې کم از کم یو نه یو میډیا لکه ټلویزیون، رادیو او یا ورځپاڼه د چین ملکیت دی. د 2004 کال نه تر 2010 کال پورې چین د جنوبي او مرکزی آسیا هیوادونو سره تعلق لرونکو خبریالانو دې هیواد ته 1/5 دورې ترتیب کړې وې. د کاچی چین غواړي د دغه هیوادونو میډیا سره ښه تعلقات ولري.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو سات خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ. زموږ غلا مشال رادیو خبري پاکستان مسلم لیگ نو پاکستان پیپلز پارټي وای حکومت د ولس د مسلو په حلولو کې ناکامه سوی او اوس د دې ناکامۍ تور پر اپوزیشن ګوندونو پوری کوي. دوی دا تور هم پوری کړ چې په هیواد کې یوازې د اپوزیشن ګوندونو سره احتساب روان دي، بلخ حکومت او د احتساب قومي ادارې ویل دي چې د احتساب عمل به طرفه دي. نور تفصیل د اسرائیل مومن په دې راپور کې واوري.
د پاکستان ځینې سیاسي اپوزیشن ګوندونه وایي له حکومت سره د ګرانۍ، تعلیم، صحت او بیروزګارۍ مسلو حل نشته، نو ځکه له دې ستونزو د ولس پام اړولو لپاره په اپوزیشن ګوندونو د غلا تورونه لګوي. د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې کله هم دوی د موجوده حکومت په ناسم معاشي، انتظامی او نورو پالیسیو نیوکه کوي، نو حکومت پر دوی د غلا تورونه لګوي.
اپ صرف چور، ڈاکو، لټری کې غالي
ستاکار هم یوازې دا وی چې موږ ته غلا او ڈاکوان ووایا، نو د ولستونځي به څنګه هواریږي؟ موږ به ولست پر دې په هو چې ستاسو معاشي حقونه دي او موږ به د دې تحفظ کوو. باید مزدورانو او کاروندګرو ته د هغو حقونه ورکړل شي. باید چې دا وسایل عادي وګړو کې وویشل شي او دا د هر پاکستانی بنیادی حق دی.
دا پرچال کې دا چې د دسمبر په 9مه د کرپشن د مخنیوي نړیوالې ورځ په مناسبت په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا ویل چې په درغلیو، تورونو، سیاستوالو او نورو کسانو سره به احتساب جاری وي.
اپنے 130 ارب کی زمین ریکور کی
تاسو، یعنی د پنجاب حکومت د 130 ارب روپیو سرکاري مزکه راخلاص کړه. 15 ارب روپۍ مو راوېستې، خو ځینې خلک نه پوهیږي او ما کتلې چې هغوی په درغلیو ککړ کسانو باندې ګلونه پاشي او د هغوی لپاره د زندباد نارې وهي. خبره ده چې زموږ د کرپشن ضد د جهاد کې به ټولو ته شرکت کول وي.
خود اپوزیشن ګوند پاکستان مسلم لیگ نن د پارلمان غړي عباد الله خان پرون مشال ډوته ویل چې د حکومت لخوا احتساب یوازې د اپوزیشن ګوندونو پر ضد روان دي. نوموړی وایي په وزیر اعظم عمران خان او د ده د ګوند په یو شمېر غړو د درغلي او تورونه دي، خو څوک ورته څه نه وایي.
د ده په کیبینټ کې 80% خلک چې ناست دي په عموند نیب ریفرنسز فایل شي دي، هغه څوک خاص ناست دي. بی آر ټي ستاسو د مخې ده، بی ډي انټري ستاسو د مخې دي، تاسو د ملم جبې سکیټمنټ ستاسو د مخې دی. تا ته په خپل خپل تلاشي ورکړه باندې فارن فنډنګ کیس دی، بل ته درس ورکای د 15 کال نه غلی په کله یو کوټه دی کله بل کوټه دی او ال خپل جواب نه ورکای.
د برازیل کې دا چې د پیپلز پارټۍ د شریک مشر او پخوانی صدر اسیف علی زرداری، مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او همدغه ګوند پخوانی وزیر اعظم شاهد اقان عباسی په ګډون د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر غړو ته د عدالتونو لخوا د درغلیو په کیسونو کې د قید سزاګانې اورول شوي یا یې پر ضد مقدمې روانې دي. خو دوی دا تورونه ردوي وایي چې تر دې دمه پرې یو تور اهم نه دی ثابت شوی.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د مومند پر لور د خیبر پښتونخوا د مومند خلکو یو وار بیا د ګورسل لار یا ګوسړی کنډاو لارې د پرانیست غوښتنه کړې ده. دوی وایي چې بر مومند خوایزو بایزو کې آبادی په سلو کې 40% پاتې ده، ځکه دغه سیمو کې نور هیڅ روزګار نشته. بل خلاصي منتخب غړي وایي چې په دې اړه خبرې روانې دي او دوی به ډیر ژر د ولس دا ستونزه هواره کړي. په دې اړه نور تفصیل شاهنواز ترکزی راکوي.
د بایزو خوځو خلکو د حکومت نه غوښتلی چې حکومت د خپل وعدو مطابق د ګورسل او یا ګوسړی کنډو لار زر تر زر خلاص کړي چې د دوی آبادی واپس وطن کېشته شي. دوی وایي چې دغه لار چې کله نه بند شوي نو د بایزو قومي خلکو کډې کړي او واپس نه دی راغلي. نو بیا دا وخت څومره خلک په وطن میشتي؟ زیارت ګل اتمرخیل وویل
په سلو کې 10% خلک واپس راغلي دي او 90% خلک هغه اوس مهاجر دي. هغه داغه نه بالکل څوک خبر نه دي، چا څه خبره کوي د ممند جنسي ریکارد نشته. هغه مرګ او درد او کډوالۍ ته موږ غاړه کې خو دا د پاره چې دوی بداوي چې د پاکستان په مفاد کې دي، خو هغه د دوی په مفاد کې اوس موږ په مفاد کې نو.
د خوایزو متول جوای چې د دې لارې سره وطن آباد وو، اوس یې علاقه شاړه شوی او خلک نه غواړي وطن ته راشي، ځکه د ژوند د تیرولو لپاره پکې هیڅ نشته.
د ګوسړې لارې چې کوم آزاد شله دا غون ممن په آباد شو، ځکه چې روزګار به پیدا شي، یو منډه به پیدا شي، یو روزګار به کوو. مونږ زیب زیناتی دغه خبره را تښتېدلې نه ګونې مونږ وطن د شپو نه دی ډیر راله واغه کوم چې پاتې دي زما په شان تاغه ځلون دي لارې خرڅ سند شته.
ست قهر کوډه خېلو چې حکومت خو بیا به اعلانونه کړو چې دا لار به آزاد وي، خو لا هم څه غم نه دی کړی.
لاول زمنګ چې کمی
شتمنی وی آغا په گاډو پوری تړلی وی په دیلار پوری تړلی وی بچی بم لاړ یو بورې وړ به را راولل کدا بند شولا منګه آغا گاډی په کبال کې خرڅ کړل پښتمنی زمنګ ور ولګې منګ د مرګ نه یورک منګ په دی خپې کې منګ غټ مپات په دیلار کې ول خراب شولو
نو د محمدونه د قامې سملګړي او د سفرن د سټینډینګ کمیټې چیرمن ساجد مومن وای چې ځینی مسلې د افغانستان له خواشته او هغه دا چې لجلل آباد تر ګورسله لار کچا ده او د روزګار جوګان نه ده دوی د افغانستان سره د لار د پرانستې خبره کړې ده
غیبی چوک نه ونی ساد ګورسل بارډر پورې کوم روډ دی دا سنگل روډو د دې د منځوري ټینډر هم شوې ده دا تقریبا 68 کروڑ 71 لاکھ روپو پروجیکټ دی دا ګورسل بارډر پورې به جوړیږي هغه دا دي چې د دې طرف د زمونږ پروګرام سیټ دی سم مثلا نشته دی هغه له د افغانستان طرف ته چې کوم د سکیورټی مسلې دي دا غي په وجه باندې دي کې مشکلات دي تیر ورځو کې شیر یار افریدی چې کوم دوره کړی و التم په دې باندې خبرې کړې وي هغه سره رابطه کې دي هغه اخو طرف ته چې کوم سکیورټی پروګرام دی هغه سیټ شي ان شاء الله نو دا لاره به کولاوي
او یاد دي چې حکومت دوه کال په جولای میاش کې ویلو چې د غلارې به آزادېږي ولی بیا ویل چې د اگست په 9 نیټه به د غلارې آزادېږي خو لا هم بغیر له تورخمه نورې لارې لا هم بندې دي چې پکې حکومت د نواپاس غاخي پاس باجوړ او د شترال او د نورستان سره لګیدل لارې هم شامل کړي وي شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور
زمشاغ له مشال رادیو څخوري او سم په قبایلی سیمو کې پاتې کیږي د خبر پښتونخوا د قبایلی سیمو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي او سیاستوالان وایي چې د سرکاري سکولونو د فعالول لپاره هلي ځلې پیلوي د قبایلی ځوانانو غورځنګ وایي د یخنی د رخصتیانو تر ختمېدو وروسته به خپل کمپاین پیلوي بلخوا په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلی سیمو استاذ وایي دغه مسله به په اسمبلی کې راپورته کوي په دې اړه نور حال سره علم مومند راکوي
د خبر پښتونخوا د قبایلی سیمو ځوانانو او سیاستوالو له حکومت غوښتي چې هغه سکولونه فعال کړي چې دا وخت د حجرو او سارو تړلو ځای په توګه کارول کیږي له مومند ضلع سره تعلق لرونکیو په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټۍ غړي نثار مومند پرون مشال ډوته وویل چې دغه مسله به بیا په اسمبلی کې راپورته کوي نوموړی وایي دا وخت په قبایلی سیمو کې سلګونه سکولونه دي چې سبق پکې نه ښودل کیږي او ځینې خلک یې د شخصي کارونو لپاره کاروي
داسې ډېر سکولونه شته دي چې بلډینګونه جوړ دي او دا غي سینز نشته هغه مطلب سینشن نه دی راغلی نو په هغې کې بوسم پراته دي هغې کې سارویم خلک تړي او د هغې دپاره مونږ په خپله ما خو دغه اواز سره دی هم په اسمبلی کې په لومړي تقریر کې مې ویلي وو اوس مو په کوشچنې هم جمع کړي دي چې یاره دا زموږ سکولونو ولې چې دی نو استادان نشته دی ولې مونږ ته سټاف نه راکوئ نو دا په زرګونو کې مطلب دا زمونږ پوسټونه خالي پراته دي د استادانو
د قبایلی ځوانانو غورځنګ مرستیال مشر ادریس خان پرون مشال ډوته وویل چې دوی د سروې له مخې په قبایلی سیمو کې دوه کاله مخکې څه اووه سوه سکولونه غیر فعال وو چې په کې له نیمې زیات اوس هم غیر فعال دي
نو تقریبا اووه سوه سکولونه مونږ ته داسې میلاو شو پرایمري سکولونه د جینکو او د لکانو په مشترکه باندې چې هغې کې به هلته چې کوم مشران او ملکان به ورته ووایو هغې به سا به پکې زناور وغیره ساتل چا به چې کوم دی حجرې ته جوړې کړې وي د روان سیشن کې به مونږ دوباره چې کوم دی باقاعده سروې کوو او هلته چې کوم ماشومان دي هغه تعلیم آګاهي مهم به دوباره سټارټ کوو په هره ضلع کې او د سکولونه یا چا په قبضه کې دي مثال یا هلته خلک سبق پکې نه وایي نور کارونه کوي نو هغه چې کوم دی فنکشنل کوو انشاءالله مونږ به حکومت سره چلاله چارواکو سره
همدار سرګندونې په خبر ضلع کې د بند سکولونو د فعالولو لپاره مبارزه کوونکي مدني فعال ودود پردي هم پرون مشالې ډوته وکړي نو موړي تور پورې کړ چې په قبایلی سیمو کې هغه خلک سکولونه د حجرو او د خپل نورو شخصي کارونو لپاره کاروي چې با اثر دي او حکومت یې مخه نشي نیولې
د دې غرونو نه چلک شاته پناکیږي د سکولونو بيخي هم داسې پراته دي اوس زمونږ په اکاخیل علاقه ده پاری کی جمنګ پېکشن کله واخیستو نو هغه مونږ ته بیا الته علاقائی مسلې ته جوړ شوې هغه سکول والا مالکانو دا وی چې غنی دا سکول خو مونږه دا چې د ځان د پاره را جوړ کړي دی هغه په کې راته د فیملی غونډه شکل لوسیدل او هغه دا نه غوښتل چې دلته کولاو شي ما شومان په دې کې راشي
په کوم کسانو چې د سکولونو د قبضه کولو تورونه دي هغه له مشال ډیو سره له خبرو کول نه انکار وکړ. خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حکومتي ګوندو پاکستان تحریک انصاف غړی نصیر الله خان چې تعلق یې له جنوبي وزیرستان سره دی دا خبره مني چې په قبایلي سیمو کې یو شمېر سکولونه غیر فعال دي، خو نوموړی وایي د دې مسلې په حلولو کې به وخت لګي.
دا به ټیم خامخا خلی چې موږ امپلیمنت کوو، خامخا هلته کې خلکو چې چا مطلب سکولونه اول نه یو قسم پہ قابض دي یا پتا په بیٹکونه دنه جوړ کړي، نو هغه خلکو ته به ما خامخا دغه ریزیسټنس خو به دویم کوي چې یار دا ول راځي کیږي لګیاله.
نصیر الله خان زیاتوي دوی ته کار شمیره نه ده معلومه چې په قبایلي سیمو کې څومره سکولونه غیر فعال دي، خو په خبره یې چې د قبایلي سیمو ښه راتلونکي په تعلیم کې دی، نو په کار ده چې د سکولونو په فعالولو کې ورسره د سیمې اولس مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو څخوري او سرځو د لوب پر لور. د لسو کلونو تر ځان روسه پاکستان کې نن یو ځل بیا د کرکټ 15 ورځنی نړیوال سیالي پیلېږي. د سریلانکا لوبډله د دسمبر پر 9 نیټه پاکستان ته ورسېد او نن به په راولپنډي کې د دې هیواد له کرکټ ټیم سره لومړی لوبه کوي. حکومت د امنیت په خاطر 4.5 زره امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د رویټرز اژانس د دغه راپور مهم ټکی عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
لس کال وړاندې په لاهور کې د سریلنکا پر کرکټ ټیم تر ترګر برید وروسته په پاکستان کې نړیوال کرکټ درېدلی وو، خو هم لس کال وروسته د سریلنکا ټیم له ورتګ سره په دې هیواد کې 15 ورځنۍ نړیوالې لوبې بیا پیلېږي. د سریلنکا لوبډله د دسمبر پر 9 نیټه پاکستان ته ورسېده. د پاکستان او سریلنکا ترمنځ به لومړۍ 15 ورځنۍ لوبه د دسمبر پر 11 په پینډۍ او دوهمه د دسمبر پر 19 په کراچۍ کې کېږي. پاکستان کې 15 ورځنۍ لوبو پیل د کرکټ مینوال خوشاله کړي دي. په دوو مینوالو کې یو هم ضیاءالرحمن او بل حمید الله دی. مې یې دغه بہت خوشی ہو رہی ہے
موږ ډیر خوشاله یو چې په پاکستان کې کرکټ بحالېږي. پر کومه لوبډله چې حمله شوې وه هغه بیرته پاکستان ته راغلې ده.
موږ هیله من یو چې نړیوال کرکټ به بیا پیل شي. موږ د سریلنکا د ټیم مننه کوو.
چارواکي وایي چې په پینډۍ کې د سخت امنیت په خاطر 4.5 زره پولیس ځای پر ځای کړی دي. له پینډۍ سټیډیم سره نږدې دکاندارانو ته د دکانونو تړلو حکم شوی. په دې اړه یو دکاندار وایي،
پرونی موږ ته امر وکړ چې د لوبې له کبله بس تاسو دکانونه تر 15 ورځو پورې تړلې وي. مزدوران کورونو ته ځینې، په دې 15 ورځو کې به دوی څه ګټي او څه خوري؟
د امنیت له کبله د پاکستان کرکټ زیاتره 15 ورځنۍ لوبې په متحده عرب امارات کې ترسره شوې دي.
شوی پختنو کے شاعر لگاؤ ڈیر بے دت زکڑو مبایا د پختو دادا پلار مان بابا دے ننگالت زمانے دے خوشحال خان خندہار دے ہا هغه ملک د د پنوم ګل ګلزار بیدار دے کبینا دے شاعران دے چپری ہار کے دے پاسل کے میں آگان دے تا کلاو دا میرا دے غزلونا سید کمال دے شکیگی صفتنا